په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د پاکستان یو هیات نن کابل ته سفر کوي چې پر اقتصادي مسایلو خبري وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو ورسته. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای سش کال نږدې 10 میلیونو افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرسته کړې دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، به سرپرسته شزي د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د WFP د ارقامو له مخې نږدې 30 میلیونه افغانان غذایی خوندیتوب نه لري او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه کسان د خوړو بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیگ شپږیزې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د رواني اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان سوي دي او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جک پړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده سوې. کمال خرازی پرون له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایران ایرانیان په سلو کې شپېته غنی کړي. په داسې حال کې چې د 2015 د کال د اټومي موافقې له مخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه له 3.8 څخه نسیل وړولی. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې نوي وي. خرازی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیل او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې واشنگټن به تهران د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نږدي. د روسیې چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یوه هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړې. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځوونکي ساحه کې موندلې. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند وه. د نوموړي کورنۍ تایید کړی چې ایګور مالینوفسکي د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبې په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی و. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول شول سوي دي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي، په داسې حال کې چې روسیې د خپل انرژي تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژي د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی. روټرز خبری ایجنټ راپور ورکړی چې د اروپایي کمیسیون د یو سند په مسوده کې وړاندیز شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي د طبیعي ګازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یو پایپ لاین د پراختیا لپاره له آذربایجان سره یو تړون وکړي. اروپایي ټولنې له مخکې د روسیې د تیلو پر وارداتو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې ده، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوپسیانیکوا په مسکو کې د پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خبرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوه ژوندۍ ټلویزیوني خبرونه کې یو شوار په لاس کې را څرګنده سوه چې پرې لیکل سوي وو، پر پروپاګند باور مه کوئ، جګړه ودروئ. اوپسیانی کوه پرون د انستاګرام په یوه مطلب کې ویلي، د مسکو په کراسنو سلسکي کې د پولیسو ماموریت ته بېول سوې ده. د هغې مدافع وکیل هم د هغې د نیول کېدو خبر تایید کړی. هغه ورسته لیکلی، د یوې ورستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوز د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه سوې ده. هغې د مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي ورکړې وه چې د روسیې د پوز په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. ورزو د دې یو ساعت خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو چارواکي وایي په پام کې ده د پاکستان یو پلاوی نن د چنګاښ پر 28مه کابل ته سفر وکړي. مخکې ویل سوي و چې دغه پلاوی د یکشمې پر ورځ کابل ته سفر کوي. پاکستاني پلاوی به په کابل کې د سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالبو چارواکو سره خبرې وکړي. اوس مهال د افغانستان د ډبرو سکرو ډیره برخه پاکستان ته صادریږي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې نن له پاکستانه یو جګپوړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي.
موضوعات ابتا، موضوعات زغال سنگ
د اپټا، د ډبرو د سکرو، همدارس د بندرونو د خدماتو د تلرویش ساته فعالیت او د بارتری تجارت او ترانزیت د موضوعاتو په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د موین قدرت الله جمال او د هغه د سیال په کتنه کې بحث وشي.
اپټا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ او برتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې دواړو هیوادونو سکل توافق پرې کړی وو. خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي. د طالبانو حکومت 13 میاشت د یو ټن سکرو بیا له $90 څخه $200 ته لوړ کړه چې له دې سره د مالیه او د لیګد له لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیا $280 ته لوړیږي. اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیا $350 ده. پاکستان ته د افغانستان د صادرېدونکو سکرو په بیا کې ورسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکرو په لوړ تخفیف ترلاسه کړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 200 او 400 ټنو ترمنځ د ډبرو سکرو بهر ته په تیر پاکستان ته چې د انرژي د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادریږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان د محل له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري. خو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سګنی کال په لومړی او شپږو میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه $40 میلیون مالیه ترلاسه کړې ده.
ازادي راډیو په لاندو څپو
پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. اوس به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: طالبانو زرګونو هزاره افغانان بې ځای کړي چې اوس د خوړو او سرپناه څه نه لري. په دې مقاله کې لولو چې په بلخاب ولسوالۍ کې 13 میاشت طالبانو خپل نظامی کمپاین پیل کړ چې لکبلې د دې ځای اوسیدونکو خپل کورو پرېښودو ته اړ شول. مقاله د بلخاب ولسوالۍ د اوسیدونکو جعفر لقول لیکلي چې وایي طالبان د دوی سیمې تننوتل او بې ګناه خلک یې وژل او د دوی دوکانونه یې لوټ کړل. خو طالبان د خلکو د بې ځای کېدو او دغه شان د ولسي خلکو پر وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاوې رد کړې دي. په دې مقاله کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هغه اعلامیه ته هم اشاره شوې چې 13 میاشت پرس و او پکښې وویل سول چې طالبانو پر بېګناه ملکیانو او استوګنځایونو ډزې کړې او ګڼ نیول سوي کسان یې وژلي دي. خلک وروسته له هغه بې ځایه سول چې د طالبانو یو هزاره قومندان مهدي مجاهد د طالبانو له لیکو بیل سو او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جبهه جوړه کړه چې نوموړی د بامیان د استخباراتو له ریاسته لیرې کړای سو. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وروسته له هغه له افغانستانه ووتل چې طالبانو په دې هیواد کې خپل واک اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي یو شمیر اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي هغو افغانانو چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یې غواړي افریقا ته ولیږي خبرداری ورکړی چې که دا کار ورسره وسي دوی به ځانونه ووژني. خو د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې دا پناه غوښتونکي افریقا ته له تګ سره کومه ستونزه نه لري. په دې مقاله کې د یو افغان پناه غوښتونکي یادونه سوي چې رواندا ته به ولیږل سي او له هغه راهیسې یې دوه وارې هڅه کړې چې ځان ووژني. د دې سړي په اړه لیکل سوي چې میرمن او دوه اولادونه یې په جرمني کې دي خو برتانیا غواړي دی رواندا ته ډیپورټ کړي. ورسته د پناغشتونکو لپاره د وی خیریه موسسې د بنسټ ایشودونکو کلیر موسلی له قوله ویل سوی چې 125 افغان پناغشتونکو ته ویل سوی چې دوی به رواندا ته ډیپورت سي. او کلیر د برتانیا د کورنۍ چارو پر وزارت تور پوری کړی چې د خپلو ظالمانه اهدافو لپاره یې خلکو ته یو بیل حقیقت رامنځته کړی دی. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت ته ویان له قوله راغلی چې که د یو چا لپاره خوندي یا سم نوی رواندا ته به نه لیږل کیږي.
د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په دې ولسوالی کې دي د بیا رغونې کارونو ته پاملرنه وسي. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې په دې سیمه کې د پرله پسې جګړو له کبله کارونه نه دي سوي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالی اوسیدونکو وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او ناخوار د لاسه له هر ډول پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی وایي په دې ځای کې د سړکونو، ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو، برښنا، اوبو او کرنې په برخو کې پروژې نه دي پلي شوي او خلک له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. د صبرای اوسیدونکو محمد طاهر جان آزادۍ رادیو ته وویل دوی د مساحت له نظره پراخه ولسوالي لري، خو جګړو یې خلک له هر ډول اسانتیاو او پرمختګونو وروسته پاتې کړي دي.
دینه برخمن شوخار وکدانې شمسی برکول روا خدا موطان ډیر غریب ده. ټول نوې ولسوالی په خوست کې دا ولسوالی دو خاله کې چې دا ټول غریبون دي، وکړي تا سراک پوخ نشته، مکتبونه یې ته جوړ کړی دي، خیره موسسو راوچار غونه هرور دي، شا بلوټونه هرور دي، شا کلپونه هرور دی، ترمیم ته ضرورت لري.
د صبرای د تورتنګ اوسیدونکو حاجی رازی خان وایي په تیرو شلو کلونو کې د دوی په هر کلی کې جګړه و، بریدونه او چاودنې وي، او په دې ځای کې د پروژو د پلي کېدو فرصت نه وو.
دلته بده کورونه نه دي شوي، لکه بندونه، سړکونه، کلینیکونه، دغه مکتبونه جوړ شوي دي، په نومه خو اساسي کورونه ده شوه، غربت ده، نرخونه لوړ دي. موږ غواړو دا د حکومت نه او د خیریه موسسونه خصوص کې صبري باید خاص توجه ته وشي.
د لیبنخیلو کلي اوسیدونکی متی خان وایي د صبرایو هر سیمه او هر کس د جګړې له زیانه خوندي نه ده پاتې شوی.
که دې کې هر څه تمام شوه ده، بني ادم ته شوه ده، ماشوم ته شوه ده، زنانا ته شوه ده، کور ته شوه ده، مکتب ته شوه ده، موږ نه څه په ټول کې ګولۍ شته، نه موږ سټایم شته. د ټولو په مشکلاتو کې موږ ګیر یو، تر اوسه پورې نه مرې تر یو چې موږ به مرې نه کو، خو موږ تر اوسه پورې څوک درلی شوی نه دي.
بلور ته د خوست چارواکي د صبرایو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د تیر نظام پر مهال د دې ولایت سپیرې، ترزیو، علي شیرو، صبرایو او ځینو نورو ولسوالیو ته پاملرنه نه ده شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په اوسني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز مشرانو او د خوست ولایتي ادارې لخوا دغو ولسوالیو ته زیاته توجه ده. نغواړي چې دلته ځینې پروژې پیل کړي او د خلکو سره مرستې او کومکونه وکړي، د زراعت په بشکل کې، په نورو برخو کې.
صبری او یعقوبی د خوست مرکز په شمال لوري کې هغه ولسوالی ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د پرله پسې جګړو او ناامنیو په وجه له بیا رغونې او پرمختګ وروسته پاتې شوی او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
د سندرو افغان جوړونکی او موسیقي ژغونکی صفی الله ثبات مړ سو. هغه د مشهور افغان سندرغاړي احمد ظاهر نږدې ملګری و. ویل کیږي د احمد ظاهر درې سندرې د شغلی ثبات لخوا کمپوز شوې. جزئیات په یو راپور کې.
یو شمیر هنرمندانو او فرهنګپالو د افغان سندره جوړونکي او موسیقي غږونکي صفی الله ثبات د مرګ خبر په ټولنیزو شبکو کې خبر کړی. که څه هم د ښاغلي ثبات د وفات کره نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو شمیر هنرمندانو، فرهنګپالو او لیکوالو د نوموړي په مړینه د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي. هغوی د ښاغلي ثبات مړینه د افغانستان د هنر او موسیقي لپاره لویه ضایع بللې ده. صفی الله ثبات د احمد ظاهر درې سندرې کمپوز کړې وې.
یک دقیقه سر استیج آرام نمیماندن شه، وقتی که یک بیتش خلاص میشد یک آهنگش فوراً چک چک میکدن دیگه، ای نمیماندنش که سر استیج پایان شوه.
د احمد ظاهر زوی سندرغاړي رشاد ظاهر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د ښاغلي ثبات په مرګ ډیر غمجن دی. د احمد ظاهر د هنرمند ملګری د احمد ظاهر په نوم د موسیقي او مرکز هم جوړ کړی وو. نوموړي د احمد ظاهر او خپل هنري کارونو په اړه له رسنیو سره ډیرې مرکې هم کړې وې. صفی الله ثبات د فرانسې له خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي وو چې احمد ظاهر د ختیځ او لویدیځ موسیقي په یو ځای کولو کې د افغانستان مخکښ هنرمند وو.
احمد ظاهر یګونه کسیس کې
احمد ظاهر ختیزه او لویدیزه موسیقي سره یو ځای کړه او داسې یو ځای کړه چې هیڅ نه احساسيږي.
ازادي رادیو لډیرو هڅو سره هم بریالي نشو چې د دې هنرمند کورنۍ لغړو سره د نوموړي د وفات وخت ځای